مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې سات کې هرکلی وایم. په دې غړي کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره
ووسئ. دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د حکومت د طالبانو د استخباراتو رئیسان یا مشران د قطر او د ترکیه په منځګړتوب سره ناستي خبرې اترې کوي، او دوی وایي چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دوی ترمنځ چې کومې جګړې شوې وي د هغې کچه راکمه کړي. په دې باندې یو بل رپورټ لرو. په افغانستان کې ځینې شنونکي او څېړونکي دا وایي چې دارنګې خبرې کېدای شي تر هغه پورې ډېر ګټه ونه لري تر څو پورې چې د ترهګرو د ځپلو او د وسلوالو د ختمولو لپاره یو شان او بې توپیره نت موجود نه وي. په دې هکله زموږ د همکاري رپورټ اورو.
یو شمیر سیاسي شنونکي سره لدې چې د دوه خبرو د سمدستي لا سره وړونو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سم یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل،
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس
که څه هم خبرې په وړیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنی دي چې یو حل لاره ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه، راغلي وو چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر 6مه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19مه ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تضمین وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو وژل کېدو ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي، یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي، تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي، د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د همکارې رپورټ مو واورید. اوس هم تاسو ته یو مرکه دراورو په همدې تړاو باندې. لکه څنګه چې تاسو ته مخکې وویل شول، د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره ناست دي، او دوی وایي چې داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې دواړو خواوې د یو بل سره جنگونه بس کړي او د وسلوالو یا د ترهګرو د اوښتو راوښتو مسله هم حل کړي. خو آیا همداسې به وشي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره زموږ همکار شنواس ترکزی مرکه کړي.
په کار دا چې کامیاب کی کنور نه وي، کم از کم چې دا بارډر خلاص کی، تجارت پہ روان وي د دواړو ملکونو په منځ کې، باقی ګلې دي دا یو بل نه غوښتنه ده. نو خو په یوه ورځ نه حل کیږي، دا اوس واچوه که خدای مکه شپږ میاشتې اخیستې بارډر هم دغه سلکن کې دلته خو څوک هم نه کوي. نو باران خدای چې څه لار طریقه به راوباسي
که مذاکرات نه کامیابیږي دغه لارې دروازې خلاصوو، نو داسې خو نور دنیا کې به مخه مخه خبره تر یو تنازع خو به وي خو لارې خو به شاید نه وي بند کنه
کارخانے غلام خان یا چمن خبر دیکھ کم کاروبار پاکستان داغنا اصل جوڑی کی رکھ جنتا مختر روپئے کلو تر سے دلی افغانستان را تک باندھا بہداغن چارو دونوں یا ہر واد دفاعی قوت میں چیزی یا استخباراتی ادارے چیزی کافی کار عمدہ خپل ملک دفاع کی خپل ملک قوت دیا بیا چکل دے خبر و اتر و لاروی دا باید چه اخو خلقو تطریبی چه دا چا کارم دا غدائی یا دیپلومتان دی یا سیاستان دی تو پشمول دے اخو خلقو چه دا دینا متاثر کیلی لدر دے بادر دوارو اور خونو بند چه خلق تی کبائلی سی ما و پراخ و افغانان تو دوی نا نسوک تپوس کوی نا پشتنا کوی بس فیصلے کی جی دو خلی ناستی یا خودوی فیصلے ورسوارا بھی دارنگ مانلی نحر کی جی دے استخبارات وال دے بالکل خپل کار کوی دفاعی ادارے دے ہم بالکل خپل کار کوی او دا سطح باندے یا پدے لیول باندے خبر اثر باید چے ماتنگا درتا ہوئے آگا خلقی ہوئے
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو په اړه واوریدل، ترخم چې تر ټولو لوی لار ده د دوړو هیوادونو ترمنځ، الته که څه هم خلق د پاکستان د افغانستان ته وختل شي خو د تجارت ټرکونه لا هم ولاړ دي، ګڼ ټرکونه دغلته ولاړ دي او د ډرایوران وایي چې د دوی مالونه خرابېږي او په کار ده چې دا لار خلاص شي، ځکه چې دوی ته که دا لار خلاص نه شي دا ورته ډیر زیات نقصان رسوي. په دې حق لا زموږ همکار فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر درې پلار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دا چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او دا اوداسو دی مانزه دی روټي یو شي د رقم نشته، کډ یو ګډ کډاو شلاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړئ. بس دا خبر ہے حکومتوں نے کم خبر ہے کہ آگے دے بس کورسل طرف دا خبر ہے وہ کسی کورسے مانی کی نہیں دوارا خبر ہے وہ کہ سیاست و تجارت دے بے جدا کی زکه دا خو د کرول کاروبار کې خلک به دیسې ورځ راشي په ارث تباشي په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباشي.
نوم زیارت ګل مکسیمټ را بار کړی دی کابل ته روان یو، په څه کم یو میاشت کېږي ولاړو لار بند نه بعد ګاډو لاندې پراتو دی، یخ تر ډوډۍ او اوبو هیڅ درک نه لګي. با دا غواړو چې مهرباني دی وکړي دا لار دې موږ ته کړو او کې ترانسپورت دوی د حکومتو مسله ده، دوی خپلو کې حل کې کړي. شپې خور شي وس بیټرو خاطره شته بیټرې خلکو نه وړي دي سامانو نغلی دی لگی گی شپه دنگی مارا دا چه دریوران سبایی یو گیز روانی یو بیگا روانی بی اسپتال تا تبی نیو دی آو
دا اکتوبر پی اولسه منیتا دا پاکستان امنیتی زوا کنو او پا افغانستان کی دا طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې نښتې شوې او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې او په یو شمېر نورو موضوعاتو به سره په بله غونډه کې بحث کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. د امنیت په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق او پوز لخوا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې عملیات نه مني. دوی وایي چې عملیاتو کې پخوا هم خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، نو هر فیصله چې کیږي هغه باید په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی او وزیر اعلی د قامی یا قبایلي مشرانو سره په شریکه وکړي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو په پیښور کې یو پریس کانفرنس کړی دی چې زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 12مه په صوبایي سمنه کې یو امن جرګه را بللې ده. د دغه امن جرګې په اړه په صوبایي سمنه کې د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې د امن مسله تر ټولو لویه مسله ده او دوی د دې امن جرګې را بللو فیصله په صوبایي سمنه کې د امنیت په مسله د تفصیلي بحث او په نتیجه کې د جوړې شوې امنیتي کمیټې په سپارښتنه را بللې ده او دوی غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن قائمولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو او مدني فعالانو په مشوره یو متفقه تګلارې جوړ کړي.
پہلے ڈیبیٹ شو ہاؤس کے زید ونی میں میچ تھے، مختلف ممبران خپل تجویز پیش کو خپل کوئی مسئلے وے آئے پیش کے نہ بعد وہ سیکورٹی کمیٹی جوڑا شوا اگی دوا میٹنگ شو اگی نور میٹنگ بن کی گئی ہے کہ آئی جی صاحب رالو، سی ٹی ٹی افسران رالو، چیف سیکرٹری صاحب رالو، اپوزیشن لیڈر اگے ممبر دا، سی ایم صاحب اگے ممبر دا، ہیڈ کئی اسپیکر صاحب ال تک کے سٹی یو آر سیٹ کی گئی لگی ادی او سٹول پولیٹیکل پارٹی سر مرتا ہو شو اگی بر ازی اگی خپل ان پٹ ور گئی قبائلی مشران بزر سی سیول سوسائٹی نہ خلق رسی وکلا بر سی دا ٹور خیبر پختونخوا څور سټیک هولډرز دي، څور زمو مشران دي، دی یو ټپل انپټ سره کوي، هغه انپټ روشنایي کې هغه مشورو روشنایي کې وو موټیوار سیټ کو اب سی ایم صاحب سره جمع کیږي رپورٹ، اب سی ایم صاحب سټیک هولډرز سره خبره کیږي بدل تک کوم امن امان او دشرګردي خبره ده، هغه مطابق وو بریفینګ پورا یو بریف هغه لته دی.
په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د امن قائمولو لپاره په پښتونخوا کې په شویو او روانو پوځي عملیاتو هم نیوکې وکړې او دوی وویل چې تر دې دمه په صوبه کې د شلو نه زیات لوی پوځي عملیات شوې دي او په زرګونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي عملیات هم شوې دي، خو په صوبه کې بشپړ امن نه دی پځې شوی. په دغه اړه مې د اطلاعاتو د سلاکار شفیع جان نه پوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت او وفاقي ادارې د وسلوالو په ضد د عملیاتو کولو پالیسي لري، خو صوبایي حکومت په پوځي عملیاتو تحفظات لري، نو د صوبې او وفاق ترمنځ د ټکراو په داسې حالت کې به دوی سرنګ د امن قائمولو یو تګلارې جوړ کړي. نو په ځواب کې هغه وویل
زمو منډیټ دلته دا زمو ګورنمنت دلته کې دا مو دریم ځل ګورنمنت کیو د خلک زمو دي د خلکو ووټ بوله راکړی دي خلکو فیصله به مو کوو دې د پرمو ځل بیا امن جوړ کې کوشش کوله کې یو ټول پولیټیکل خلک ټول انفورسمنت ایجنسیز ټول مشران یو ځکه کینو یو ټی یو آر سیټ کو اغي خلکو نه رائے والو چرته کې دا مسلې جوړې دي زمو قبایل کو مشران دي اغي دې کې راشي.
د خبری کانفرنس وروسته مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د غړي ارباب شیرعلی نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راولاړ شوی تازه تاوتریخوالي د صورتحال او د تورخم او نورو لارو د بندیدلو په اړه پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د وفاقي حکومت او ادارو د روانو پالیسیو په ترڅ کې به دوی هم د یو مشکل صورتحال سره مخ وي، نو په را روانه امن جرګه کې به دوی سرنګ په دې کې خپل کردار لوبوي؟ نو په ځواب کې ارباب شیرعلي وویل
پاکستان اور افغانستان تعلقات خبر ہے کمالی سیما ماندی امن راشی ہر یو بارڈر ماندی چې زمونږ ټوپی او ټینګونه جنگی حالات نه زمونږ وطن او زمونږ صوبې په مفاد کې نه
په صوبایي سملې کې د 12 نومبر د امن جرګې لپاره تیاریاں روانې دي، او د صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي او په سملې کې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان ترڅنګ د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو ته په جرګه کې د ګډون بلنی ورکړې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. مشال ریڈیو پر ایکس، فیس بک، انسټاګرام او همدارس په یوټیوب باندې تاسو فالو کوئ، تعقیب کوئ. په یوټیوب باندې تاسو بیل بیل ویډیوګانې شته دی، هغه کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبری ویډیوګانې هم دي. پکې دا اوس که تاسو هلته ورشئ نو تاسو به په نړیوالو موضوعاتو باندې هم بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. لکه په نیویارک کې چې کوم نوې ښاروال راغلی دی، میئر راغلی دی، هغه یو مسلمان دی. په اول ځل باندې په نیویارک ډیر لوی ښار دی، په هغه کې داسې شوی دی. نو د زهران ممدانی په اړه باندې تاسو وګورئ چې هغه څوک دی، ولې دی، زیاته ورسېده، څنګه ورسېده. همدارس ګڼې نورې ویډیوګانې هم شته.
مور وطن سخت ہے گل مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل ته تاسو ورشي او تاسو کول شئ چې له دغه لارې بیلابیل معلومات ترلاسه کړئ. دغه اوس چې تاسو ته کوم خبرونه وړاندې کیږي یا کوم معلومات چې تاسو راځي د دې په مختلفو شکلونو باندې تاسو په واتس اپ چینل کې هم کتل شئ چې هغه کې عکسونه یې په اډیو کې په غږ کې هر څه تاسو ته ملاويږي او هم دراز ویډیوګانې هم شته. نو هله دا چې الته هم سر ورخاره کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او ریپورتونه اوریدو ته هم داسې په دوام ورکو. په سواد کې د قومي امن جرګې لخوا ځینې استازي او قبایلي مشران ورغلي دي او د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی له پولیسو او ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې هغه ته دي نه یوازې د هدفي وژنو مخه ونیسي بلکې د وسلوالو د راتګ مخنیوي دي. همو کې ځکه چې د دغه مشرانو په وینا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل کیږي. دا چې دوی ته حکومت څه ډاډ ورکړی دی په دې حقله د نیاز احمد خان رپورټر.
د سواد قومي جرګې کارنده کمیټې غړو له هغې وروسته چې ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته امن ټینګ ساتلو لپاره د یوې میاشتې نیټه ورکړې وه. د نومبر په 15 نیټه سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر سواد سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر عمر احمد خان او اعلی چارواکو سره جرګه کړې او ورته سواد کې پرله پسې د وسلوالو لخوا عملیات هتپی وجنو باندې د سخت تشویش اظهار کړی. جرګه کې شریک د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وروسته مشال ویل چې سواد قومي جرګه سیمه کې امنیت په اړه اندېښمن دي ځکه چې اوس هم سواد کې نامنی ده او د وسلوالو هلې ځلې روان دي.
صورتحال سواد چې دی نو هغه مینان بخش نه دی ځکه چې مخکې تورځو کې د پولیو حوالدار پکې قتل شوی او بیا په ډډاره کې یو کس باندې بم بلاست شو ورنه خو د مفتحالدین قتل پکې هم وشو په هغې کې خو وایي چې دا ذاتی عناد باندې دی. بعض خلک دلته کې د خپل خپلوانو سره یا کوم شپنکان چې کوټې خالي کړي په هغې کې ناست دي او قطر کوزیږي او خلکو له دمکیانې عمر کې حالات تسلی بخش نه دي.
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد چا په دا غړه ورسته مشال لړدو ویل چې سواد قومي جرګې مټه کې د امن لپاره یو میاشت وړاندې لویه مظاهره کړې وه او ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره یو میاشت نیټه ورکړې وه. احمد چا وایي چې ضلع انتظامي او پولیس مشر د امن په اړه د وسلوالو په ضد کارروایو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او په الحال دوی یو ځل بیا د حکومتي ادارو په کارروایو باور کوي.
پوره هغه مو ته یقین دهانیان راکړي چې په کوم ځای کې زمونږه پولیس نو ناس الته مونږه چوکیانې د غرونو په سرونو باندې جوړ کړې او مونږ سره وسه اکوپمنټ هم شته زمونږه تعداد هم پوره دی. نو ان شاء الله چې داسې واقعیت په بیان کیږي دا کم واقعیت چې شوی دی د دې پروګرس مونږ ته وایي چې کم کسان پکې نیولې شوی دي یا کم زمونږه داغه تفتیش لا روان دي او سواد قومي جرګې مشرانو وایي چې مونږ به د دې انتظار کوو چې د مخکې نور څونه پروګرس کوي نو مونږ به د خپل پولیسو سره او د سره باقاعده تعاون هم کوو خو چې دی هم لکه د امن طرف ته خپل ګامونه واخلي.
د سوات قومي جرګې او ضلع انتظامي او پولیسو په غونډه په سوات کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي چې د سوات ولس اندېښمن دي چې یو ځل بیا بې کوره نشي او زیانونه ورته وانه وړي، نو ځکه ولس هم د سوات قومي جرګې سره ملاتړ کوي او د جرګې د امن لپاره هلو ځلو ته په ښه نظر ګوري.
د سوات عام ولس هم دا غوښتنه کوي چې دلته کې هغه حالات بیا پیدا نشي. دغه یو کړی ده، یو سلسله ده چې دوی دغه جاری ساتلې ده.
د سوات قومي جرګې سره غونډې په اړه د ضلع سوات ډپټي کمشنر او پولیسو لخوا جاري کړی شي په ګډه خبر پاڼه کې ویلای شوي چې حکومتي ادارې سوات کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، پولیسو ته نوي وسله او سهولیات ورکړي، دغه رنګه نوي چوک پوستې هم جوړې کړای شوې او د وسلوالو په ضد وخت په وخت په خوفی اطلاع اپریشن هم کوي چې پکې ګڼ شمېر وسلوال نیولای شوي. ضلع انتظامیه وایي چې عام ولس هم دوی سره د وسلوالو په ضد مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په ځینو ځایونو کې زموږ خبرونه لا هم په ریډیو کې نه اوریدل کیږي، نو ایپ یې ډېره ښه طریقه ده، ډېر په اسانه باندې تاسو ډاونلوډولی شئ او دا فری یا وړیا دی، تاسو باندې هیڅ قسمه خرچه نه راځي. نو هیله ده چې ډاونلوډ کړئ. که مو نه ډاونلوډ کړی، تاسو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې راشئ او موږ ته ووایئ چې څه مشکل لري، که کوم مشکل یې او موږ یې حلوي شو، خامخوا درسره کار وکړو. یو بل رپورټ ته ورزو. د بر جنوبي وزیرستان ځینې اوسیدونکو وایي له ډیر وخت راهیسې شناختی کارډونه بندې. دوی وایي د حکومت لخوا د شناختی کارډونو تر بندېدو وروسته نه له خپلو سیمو بهر وتلی شي او نه هم نورو ملکونو ته تللی شي، بلکې د ځینو حکومتي اسنادو په ترلاسه کولو کې هم ورته مشکلات ډیر وي او په روزګار کې هم اکثره هغه کسان چې روزګار کول غواړي هغوی ته هم بیلابیلې ستونزې مخې ته راځي. نو دوی وایي چې په کار ده دا مسله حل شي. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د ضلع ګڼ شمېر کاسونه قومي شناختی کارډونه بند کړي دي چې په وجه یې د خلک ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي
مسید اسه د وزیرستان د خور نه بهر خور باندې په کراچي په پېښور اسلام آباد باندې ابو دیو خاص کر چې کلا اپریشن وشه نه لړانګې شوې. مسید ټول مایګریټ شول نو په کراچي ابو شولا په اسلام آباد پېښور ټانګ دی خان په دا وطنی نه باندې ابو شول. نو ویس د بادا مرغا چې مسید سړی یش نختی کار جمع کوي یا پاسپورت جمع کوي، نو هغه بلاکو په دغ باندې دا شک وی چې آیا دا افغانای دی. نو په دغی کې سیناکشه د نیز پاسپورت او د شناختی کارت تقریبا وې سکین دی لاته په بیچ کمپاون شه د کمیټې مخ ته ډیر ډیر لاشه دی د لاته یو ډیسټریکټ لیول کمیټې وی چې پاکشې ډی سی چی ار کوي او ور سره چې کین سکیورټی ایجنسی دی ایم آی ای ایس آی ای بی ایف آی یو دا ټول په یوه فورم حسابو دا تقریبا 800 کیسز راغلي دي. خو د بادا مرغه دا 800 کیسز د څلور کول نه په لاوړی ووړی د دې مسلې دی او څه پورې حال نرو وزی.
دی سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاہ فیصل غازی دی ضلع خلق شناختی کارڈی نہ بند کی دل پواجا دی خلق مشکلات پدارنگ بیاناوی
دا یا دا قانون دی او کوم شروع دی دا نه د پټا کټلای شي او نه بهر ته تلای شي نه د خپل زلینا بهر ته و تلای شي. ډیر د قران دی چې د دې دوا کولا کیږي درې کولا کیږي او د زلین کی ځانیا سره په چې کومه ټولګه کمیټې جوړه شوې ده او فش کې زم مو اخیږي ها په دا شی کا چیرې و ماتما زیر نه شي ګردا چار جن کیږي چې نو ټولې کدا سره خلکو پټانګي خانې په کراچي باندې داخل کې وته فزیکاري نه جوړ کو په کراچي پبلا جلا چھ دے شاکو بنیاد بندے دے پمخا ادرسن نکاڑ بلاکی مردا اخل تو دنی چھ کیم دے نو غور وزیرستان در پلیشی ون سرا پل جت پلیشی وتے روزگار کاروبار دے دیشن نکاڑی نا بلاکی
مشال ریڈیو چھ دے ضلعے او سی دن کی دے بند کڑی شوی شناختی کاڑی نا پ براک چھ دے سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر سرا تماس ونی ولی اغوی پزاوب چھ و ویل
آبادی یا رینیول دے پارا یا نوے شناختی کارڈ جوڑاول دے پارا نو دے دے کو بلاک سی دے کیوا چاہیے چونکہ آلتا دے تا ویریفیکیشن دے مسئلہ وی نو نو دا زما دے وطن دے دیر خلقو دا مسئلہ را پیدا شوی دا دے بنے مونگا یود با میٹنگو نو پکے وکڑ او سبا مونگ میٹنگ را گوشتے دے او دا کم خلقو دا جدا دے ایڈی کار دے بلاک سی نیسی مسئلہ دی نو انشاءاللہ مونگ کوشش دا دے
دی سویلی وزیرستان پر ضلع وسیدین کے دی چارواکیوں نے دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے بند کڑی شوی شناختی کارڈی نا مسئلہ حل کولے دے پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو اور ایپ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے لگ سنگ چتا سوول شل زموگ ڈیر ایک پرون اشتہ دے نئے آواز دا چلتا تا سری پٹون لستے شے بلکہ تصویران قتل شے ویڈیو گان قتل شے عوام دار از دملگر و دوستان و سرے ہم شریک ہوئے شے زان کا پا تازہ حالات مان خبر اول غواڑی نو خام خا دا مشال ریڈیو ویب سائٹ تور شے مشال ریڈیو ڈاٹ کام ای پتہ دا ز تاسو دا هم ویم چې تاسو چې کله د مشال ریډیو ویب سټ ورځي هغه د هغه انټرنیټ چې دی هغه ډیر په کم انټرنیټ باندې تاسو ولته ورتل شي یعنی په تاسو باندې ډیر مصرف چې دی د انټرنیټ ناراضي په هغه کې په د مشال ریډیو په ویب سټ کې دا اوس چې کم زمنګا ولنې رپورٹ ته ولنې برخه چې دا په هغه کې تاسو په استنبول کې د پاکستانی او طالب استادو ترمنځ د خبرو کم دریم پړاو دی دا غی په اړه باندې لوستل شي او همدارز تاسو د کراچی کې چې کوم چایخانه بند شوی دي 400 تقریبا چایخانه چې بند شوی یا حکومت غواړي چې هغه بند کړي په هغه کې ډیر زیاتې د پښتنو دي نو په هغه باندې یو ویډیو د تاسو هغه هم کته شي او ترڅنګ په دې اړه باندې هم معلومات ترلاسه کوي شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولی په صوبه کې سره د چ نامنی شته دي خو عملیات نه غواړي پوځي عملیات دوی وایي چې وفاقي حکومت یا پوس کې دا فیصله کوي نو دوی یې نه مني خو اوس په ریډیو کې تاسو ته رپورټونو په دوام باندې زو د افغانستان په اړه تاسو یو رپورټ دراوړو او الته د طالبانو په حکومت کې لا هم رسنۍ او خبريالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي د بے سرحد خبريالانو نړیواله اداره وایي چې طالبان په مختلفو طریقو باندې نه یوازې رسنۍ بلکې خبريالان هم زوروي او کوشش کوي چې دا وي خلو بند کړي زموږ همکار په دې حق له تاسو نور تفصیل دروي
د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوی تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوی پړاو نښه ده دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي و بلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلې سیلیا مرسیه ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبريالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کوي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړوستل شوي دي. یوې افغان خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبريالې یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبورن اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی، داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. آر ایس ایف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی، ابوذر سارم سرپولی، محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبريالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوی او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبريالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي، خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی او په زور اعتراف کولو ته اړستل شوی. آر ایس ایف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبريالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبريال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو، وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه پکې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي، خو د خبري اعلانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبري اعلانو د مرکز د عدالت غوښتنې بهرنیو اړیکو مسولې سمیا ولی زاده له خبري اعلانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبريالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبريالانو سازمان زیاته کړي لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلې د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوه او تر اوسه لکه تلګي اوسل 15 خبريالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2025 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له اوسل اتیا هیوادونو څخه په اوسل 15 مقام کې دي. که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت پر وړاندې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي، او دا چې هیڅ خبريال د رسنیو کار لامل نه دي نیول شوی، حدودوی د ایدا تل د خبري اعلانو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو یوټیوب ته ورشي د مشال ریډیو خبرونه اغل ته وګوري، البته په ویډیو شکل باندې وګوري. د کرکټ یو خبر ته صدر کو، نن د هند او د استرالیا ترمنځ چې دی یو شلوره کرکټ لوبه وه، او په هغه کې دا د 15 میچونو سلسله ده چې دا څلورم میچو په دې کې هند استرالیا ته ماتې ورکړه. اول بیټنګ هند کړی او 125 رنزونه یې کړي وو دا ټول لوبغاړو په اوټ کېدو په شلو ورنو کې، او استرالیا چې دی دا ونه شو کړی 119 رنزونه یې جوړ کړل. په دې توګه په 40 رنزونو باندې دا میچ وبایله. په دې میچ کې چې په استرالیا کې وشو کراره یو ځای دی هغه ځای کې دا میچو، اکشر پټیل د هند هغه خلوبه وکړه، دوه وکټې واخیستې، یو شنځونې هم کړې، نو هغه د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. نو دا د کرکټ خبر اوس به بیر ته رپورټون تر او ګرځو او دا هم د سپورتس په اړه باندې د فوټسال کچرت تاسو په ټول نيزو رسنی ولیدلې د افغانستان د ولس کلن ټیم چې ده په دې رستیو کې بریاوی به خډې رښوی دی او کمبین ډېری دی دغه ټیم اوس افغانستان ته بیرته ستون شوې ده او په مختلفو ولایتونو باندې ګرځي په خوس ولایت کې د غزوانانو ته ډېر تود هرکلی ول شوې ده چې نجیب الله الوخیلی په اړه رپورټ لري
د خو زرګونو اوسیدونکو د فورسال د اسوی هوادونو په سیالوي کې د افغانستان د فورسال د ورسکلونو څخه د کم عمر لوبغاړو بریاو ومنځله دا مراسم چې د خوست ښار په مرکزی چاو کې جوړ شوی ول د خوستې ځوانانو په بلنه له کابل څخه د فورسال له ولسکلونو څخه د کم عمر ملي لوبډل لوبغاړي هم ورغلي ول چې حاضرینو یې غاړو ته د ګلونو امیلونه ورواچول د خوست یو اوسیدونکو رشید الله هم درد په دی اړه ول
په دې سره افغانانو وخیاله چې د افغانانو په منځ کې ملي والی دی ملي وحدت دی کاغه دی آر قوم دی کا دی آر ژبه دی د دې ته ملي ارزښتونه چې کوم ملي ټیم کې دی ملي والی دی پر جنگيږي ټول ستر ارزښت دی او خصوصا د خوست ولسونو د خوست تر وخت یو دی په خاطر چې دوی ځوانون دی تشویق شي
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې د ملي او تاریخي ورځو ویاړونو او لاسرورونو پر مانځنه کې د هیواد کچا خرولو بولای دی خوستی ځوانان وای د هر سیمه کوم وګړی چې هوا ته تلولی او یاد راوړي دوی په پراخه کچن مانځي او تشویق کوي د خوست یو بل اوسیدونکو نجیب الله اسماعیل خیل وای
خوست د تلولانو کور دی خوست چې هر چا هر لوغړای هر تلولی وروړي دوه پسندار مراسم عمل منځلای دی او پایندا کې چار لوغړای هر غا تلولی ری ان شاء الله موږ به داسې قدردانی کوله کده اوس مچو
بلوری ته د فوټسال د ولسکلونو څخه د کم عمر ځوانانو د ملي ټیم غړو د خوستې ولسونو ته د هر کلی او تشویق وستایا خو د راتلونکو بریاو لپاره له دوی د افغانانو مادي او معنوي ملاتړ اړینو بوله د ملي ټیم لوبغاړي میراج عزیزی ویل
ما خیلی خوشحالیم چې امروز توانستیم بیایم
مو خوشاله چې وټوانیدو نن ورځ خوستو ګرو لشور او زوکه ډاک ولسی وینو لزای مسولینو هم مننه کو او د خپل خبرو په پای کې غواړم اعلان وکم چې زموږ ټیم د 2018 زیګلیس کال نړیوال سیالي ته لار موندلې ده چې په هغه کې د برازیل او هسپانیا په ګډون نورې نړیوالې لوبډلې لوبېږي له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې زموږ له ټیم ملاتړ وکړي ترڅو وټوانی کو نړیوال تلای ماډل د خپل هیواد پونم کو
که این تیم را حمایت کنم تا بتوانیم مدال طلای جهانی را از افغانستان کنیم
یاد دیوی د افغانستان فورسال لول اسکلونو کم عمر افغان ملی لوبډلې په لومړي ځل د آسیایي سیالۍ پایلوبه کې د دغه سیالۍ اتل ولی خپل کړه افغان لوبغاړو په یاد سیالۍ کې پر لپسې ازبکستان بحرین چین تایلند او په پای کې د ایران پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړه دیادوانی ورده د نویو ځوانانو دریم پړاو آسیایي سیالۍ د بحرین په قربتوب د اتو هیوادونو په ګډون په دوو ګروپونو کې د اکتوبر په 23 پیل شوی چې د همدې میاشتې په 23 د افغان لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल के दी कृष्णा पार्कुना پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته لڅراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچی کې لالارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي ترغاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تفصیل کیږي.
रस्ती है यहाँ भर मार के पैदल चलना भी दुश्वार रामो का ये बड़ा जंक्शन.
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپیتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسیږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادی ہے، وہ تقریباً 2 کروڑ آبادی دا چلور سر صبح سے خلق راضی کراچی لا کہ دا کچرا پہ پخوات لا سیمنٹ فیکٹری لا دا بے سوزلا وہ دا چنچی رکشی دی پاگے کی رو رہا یہ رکشا دی یہ پیرا سمجھ دا گلی سے ہوئی کنا سن چلور پہلے کچرائی آگے وہ پیرا ہوئی وہ چھٹی سنا بجلی بل کیم 400 روپے دا میاسی دا کچرے ہم راضی.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچی نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچی کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچی کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر 2 ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولی وي. دا ټول کثافات موږ 2 ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو 2 ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه شته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بیماریان لګې د شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې د شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی، دا خورې د شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي. داسی انڈسٹریل ویسٹ اغینا مختلف قسم کیمیکلز روزی او دغه ویسٹ د انسانی جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانی شوی، مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي. کم فیکٹران چې داغه نه داسې لوګي او ګیسونه راوځي چې هغه زیات کړ د ساد بیمارو موجب جوړیږي. پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشی آستما کې دیشی یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشی سترګي خرابې دیشی.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونو عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 1500 کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی دی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کڅوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزې لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکو پلاستیکي کڅوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں.
کراچی کی داس سے سلگونا کارخانے شتا چے پلاسٹکی کسوڑے او لا پلاسٹک جوڑ نور شان جوڑوی او بے خرسوی ہوی لا بہر دا پلاسٹک دانی واردوی او بیا لا ہغه سخه بلا بل شان جوڑوی پدی کارخانو کی لکونا خلق مزدوران کار کوي دا پلاسٹکی کسوڑے دوم نظر لمن زنزی ددی لپاره وګت محاله پلان پکار دی.
بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او اسري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې پر رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں.
کراچی خار کی زرگونا بلکہ لکھونا داسے ریسائکلرز یعنی داسے کسان چاہوئی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخہ جوڑا ویشتا چاہوئی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پر مستقیم ڈول کسافات را گنڈوی او لہا غزایونو گٹاور یا پر کار رتلون کی شان اوڑی لکہ کاغذونا دا کاغذ کارتنونا پلاسٹک شیشے او اسپنا گند شان لزان سر اوڑی
ڈاکٹر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوت په شمیر جنو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شان ورسخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکوي.
قسمت تجاری دا وطن جونی مخ پر قسمت تجاری پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے. Thank you.